السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري په دې کې بووروي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه نن په دوهمه ورځ هم دوام کوي. ملګری ملتونه وایي چې د غونډې په بحثونو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسایل نه دي شامل. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیر بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوال ټولنې نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی دی. په تیر اپریل میاشت کې ځینو پاکستانی رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان وایي چې پرون یې 340 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودان راایستلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه یو پیغام کې ویلي:
په خوشی سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې هڅو او د سعودي عربستان په همغږي او همکاري وتواني چې په سودان کې د بنپات افغانانو دوه همجو په هم چې درڅل وشته نه دي لیاد هیواد څخه په خوندې توګه د سعودي عربستان جدي شارت نقل کړي، چې هلته به د افغان کنسولګری له لوري په هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي او په لنډ وخت کې به خپل هیواد ته راستانه کړي شي.
تکل زیاته کړه چې په سودان کې د نورو ایثارو افغانانو د رئیسلو هڅې هم روانې دي. د راپورونو له مخې په سودان کې شاوخوا 140 افغانان په جګړو کې ایثار پاتې دي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه ورځ له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو چې درې کارکونکي په جګړه کې ووژل شول. د سودان د عامه روغتیا چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او تر 3000 زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه هڅه کوي په دې غونډه کې د افغانستان په تیر بیا د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی له ګډون پرته د قطر په قربتوب دغه غونډه بې ګټې بللې ده او ویلي دي چې دا غونډه او پریکړې به یې عملي نه وي. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پیل شوې د 22 هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي، دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یو له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې کڅام په محدود محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریون وکړه او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د سټیفن دوجاریک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونونه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې مؤثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمونږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلې وي.
و موردل چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. همکار مې سلطان محمد سروار د مرکې په پایل کې په خوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جان باس پوښتلی چې له دې غونډې څه تمه کېدلی شي.
ګوره د دې غونډې نه خو ډېره توقع نشي کېدلی، په دې معنا چې ډېره بریده دا غونډه به یو مقدماتی معلوماتی او د خبرو اترو د نظریاتو د مفاهیمو تبادله وسی تر هغه ځای چې موږ تاسو منطقوي او ذات ګورو او فرا منطقوي او ذات ګورو مخصوصا د غرب او د شرق همغه د پخوانی اصطلاح بدلته اوس ستاسو په اجازه زه وکاروم، نو په دغه تړاو یو سلسله تناقضات یو سلسله تضادونه او اختلاف د نظر خامخا د دغه ناستې د دوهې د نوې ناستې په توګه دواړه په منځ کې لیدل کېږي. البته عمومي یووالی د دوی په نظریاتو کې شته. ډېره ښه بېلګه یې هغه غونډه وه چې د امنیت شورا 15 غړي د امنیت شورا هم دایمي او هم غیر دایمي ټولو په اتفاق اره طالبان محکوم کړل او هغې راوبلل تر څو بشري حقوقو ته تمکین وکړي. هغه رعایت مخصوصا او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامین ته غاړه کېږدي او بالاخره هغه کوم ټول ګډون یا ټول شموله حکومت چې د دوهې د پخواني قرارداد په اساس دوی ته کومه ژمنه کړې وه هغې ته هم بالاخره لاره پرانیزي.
طالبان اوس د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او د دوی فرامینو د ښځو او د نجونو په باب د دوی د کار او تعلیم نه کول لوی جنجال رامنځته کړی. ولی طالبان د غونډې ته نه دی وربلل شوی.
دا یو ځل بیا ښه حالي سوال چې بین ملی ټولنه سره د دې چې موږ تاسو په دې کې توافق لرو چې اختلاف د نظر او یا طرز د برخورد طالبانو سره مختلف دی. متحده ایالات غرب یو رقم تر روش لري د طالبانو په مقابل کې سره د دې چې ورته متواتر منظمې پیسې لیږي بشری حقوقو کومکونو په نامه د نورو کومکو په نامه. په دغه په عین وخت کې موږ ګورو چې آسیایی هیوادونه ستر آسیایی هیوادونه او ځینې د شرقي اروپا هیوادونه لکه روسیا لکه منځنۍ آسیا چې د افغانستان سره ګاونډي دي او ایران او چین دوی بل رقم ته یوه لوبه راشوره کړې طالبانو سره. خو هر یو په یو ترتیب غواړي وکړي دنیاوالو ته چې موږ په طالبانو باندې فشار راولو.
په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جان بازو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونې خبرونه کې په دې غږیګو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته حسول کې دي شي
د کتابونو می وختل اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو
کتاب رسول تر خلکو پوري هغه ځینې چې البته دی وګړو تجمع ډیر وي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځې نه کار مطالعه او لوستل نوي
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو هله د تر پای مو ملګری وسی افغانستان کې د کتاب پلورنځي او ځینی مسولان وایي د ورستۍ او سیاسي بدلونونو لامل د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس ډیر کم کتابونه خرڅيږي لا دې ډلې ځینی بیا هڅه کوي چې په ځنګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیا یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي څومره د مخ کې ځینو کتاب پلورنځي او د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د خپل کتابونو بیې له 1.5 تر 5.5 ټیټ کړي وي سمې ولاسیال چې له همدې فرصت استفاده کړي وای په کومه بیې یې ډیر کتابونه واخیستل
د دانش کتاب پلورنځي ته 2000 ورغنم او 2000 ډیر کتابونه مې واخیستل اصلي علت د تخفیف مال راځه لیټریونیو کال رئیس دی نو کتابونه مې دې اخیستي او مطالعه دم نه دا کړی نو نوې کتابونه مو واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندې شي بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرې نږدم نو ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یو وړول کې ده حیا ګل نمیږي نو هغه ماته چې ماته مې کتاب راکنه نو زما څنګه تکینی او د کتاب پانی اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم ادم کتاب هغه کوي پانی اړوي نو دا مطالعه چې ده د نوې کتابونو اخیستلم دا غټه غټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغه سم شومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینو علاقه څخه نه لري نه پاتې کیږي دغه سي تخفیفونه چې لانیږي غټه خوبی هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کوم انګیزه کمزور کیږي نو هغه بیرته ورسره پیوړی کیږي
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راو بلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولی
د کتاب لرونځي او کتاب فرعون کله لوري دغه سګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک را بلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې پټونه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي که فکر وکړو په نور نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الازر ټوکوي په کلونو کلونو نه خرڅیږي د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي زما په نظر کې دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه وکړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تیروي اپلاتون به ویل چې هغه که ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي
په ننګرهار کې د مومند خبرندوی ټولنې مسول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کېږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولات سره د کتاب بازار خو پټپ ولاړ دی کزر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاش کې خامخا یو 15 کتاب خو بچاپ کولو اوس دا کالو شو د کال کې موږ ټول درې سرور کتاب چاپ کړي بس مونږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو کو چې دغه نګي پروګرامونه پکې جوړ شي، نو ان شاء الله امید شته چې بیت د کتاب فرهنګ بیت عام شي.
په کابل کې د سروش خبرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرکوي د کتاب خبرولو ترڅنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو لوري